یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې مو وړاندې له هلمند د افغانستان شمال ته د سولې د رسیدلې کاروان له نوې ستونزې خبرو چې وسلوالو لار ورته نیولې دا به هم واورئ چې په هند کې د افغانستان د سوداګرو په ګډون د نړۍ د لسکونو سوداګرو ګډه غونډه جوړې شي خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاع قواوو د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي او تیره ورځ په امریکا کې یو ازبکستاني کډوال د یوې ترهګرې ډلې سره د ملاتړ په جرم په 11 کاله بند محکوم شو بشپړه خبرونه د برتانیې د دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاریو او توان په اړه بحث وسو خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په هیواد کې جګړه او ورور وژنه ختمه کړي د حکومت اجرایي رئیس په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قومندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ پر اړه خبرې وکړې اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په کابل کې سره وکتل خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله لیکي چې نوموړی وایي ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او افغان پوځیانو ته چې د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي دا لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 3 بجو او 15 دقیقو په پام کې ده دا د افغانستان او آیرلند د لوبډلو ترمنځ په بلفاست کې د 3 یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه ورستۍ لوبه ده په دې لړۍ کې تر دې دمه یو لوبه افغانستان او یو آیرلند ګټلې ده په لومړۍ لوبه کې افغانستان آیرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه آیرلند د 3 وکټو په توپیر په داسې حال کې له افغانستان وګټله چې 28 توپونه یې لا پاتې وو د دې لړۍ د جام ګټونکی به د نننۍ لوبې ګټونکی وي افغانستان د آیرلند په بلنه په بلفاست کې مخکې له دې 3 اوریزه سیالۍ هم کړې چې 3 واړه یې ګټلې دي تاسو موږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د هالند شي ارخي افراطي سیاستوال ګرت ویلدرز وایلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونو هغه سیالي چې د د جوړولو پلان درلود لغوه کوي څو خلک د د پوینه د اسلام پالو د تاو ترخوالي قرباني نسی نوموړي پرون ماشام ورسته لغې چې په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر لسو زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل تل چې دا افراطي سیاستوال دي له خپل پلان څخه راوګرځوي ویلدرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونو سیالي په داسې حال کې لغوه کوي چې ورته د وژنې څو ګواښونه هم سوي دي څو ورځې وړاندې یو کس د هالنډي پولیسو لخوا په دې شک ونیول سو چې ګوندې غوښتل یې ویلدرز ووژني تیره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګرت ویلدرز له دې پلانه د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت یې پکښې کې لاس ولري خو په عین حال کې یې څرګنده کړه چې د ویلدرز د بیان د ازادۍ مخه نسي نیولی تیر ورس په امریکا کې ازبکستاني کډوال د یو ترهګری ډلې د ملاتړ په جرم په یو لس کاله بند محکوم سو. د محکمې په دې حکم کې هغه شپږ کلونه هم شامل دي چې نوموړی د لا د مخه په توقیف کې تیر کړی دي. د محکمې منصفه هیئت 24 کلن جمشید مختاروف د جهاد اسلامي په نوم د ازبکستان د حکومت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې سره د $300 مرستیا او نور ملاتړ مجرم وباله. دا ډله په افغانستان کې هم په بریدونو کې لاس لري. د محکمې قاضي وویل د مختاروف جرم جدي دی، خو نوموړی په امریکا کې دننه د تاوتریخوالي کوم اقدام نه دی کړی. د مختاروف یو بل همکار بختیار جمعیف د اپریل په میاشت کې یوې محکمې تقریبا په ورته سزا محکوم کړی و. مختاروف او کورنۍ یې په 2008 کال کې د کډوالۍ د یو پروګرام له مخې امریکا ته کډوال سوي وو. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړې وه. د ادارې په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون خپور سو ویلي دی چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو له وتلو سره سره کړی دی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی راپور خپروي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې له هلمند د راپاچېدلې سولې کاروان غړیو مخه په بغلان کې نیول شوې ده. په هند کې مو افغان سفیر له یوې مهمې تجارتي غونډې خبروي.
د ناسا په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 خزات د افغانستان تجارانو به اشتراک وکړي.
افغانستان هند ته تر ډیره وچه او لمده میوه صادروي. د هلمند منډو یو باخت مو ورولو چې نوی وبو ورماتوي. په هلمند کې د منو د باغونو ستونزې سړي او څنګه هوارې دی شي په یو تفصیلي راپور کې به واوري. او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو. زما رایا زما حق.
بدبختانه موږ او تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو په نامه باندې داس حرکتونه ترسره کیږي چې د پیکاو راکټو او کلاشینکوف سره
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د سولې د کاروان مخه په بغلان کې وسلوالو نیولې. دغه کاروان 15 غړي لري چې نږدې 40 ورځې مخکې له کابله د مزار شریف لور ته پلی روان شو. په بغلان کې د دې کاروان غړي چا درولي؟ رحمت الله افغان موضوع څارلې. افغان صاحب، د دغه مدني فعالانو مخه چا نیولې؟
بل شي برسب لکتا چې دا ونه وکړه. شیبه وړاندې موږ د دغه کاروان لویان بسم الله وطن دوست سره خبرې وکړه. دوی ول چې د سولې ولسی کاروان غوښتل چې د ډنډي غوري ساحې ته ولاړ شي چې د اخلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د دوی مخه نیولې دا ورته سپکاوی کړی دا. ښاغلی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
سپکاوی سوی دی، بد الفاظ کارول سوی دی، ستردل سوی دی، خو په چټه کاچ په لوړه کاچ چې بیا څوک راغلی دی هغوی به هم غوښته دا ویلي دي چې دا راته ویل پرون چې هغه کشرانو چې ته ویلي دي دا هغوی پر دې بخښه غواړي.
وطن دوست همدارنګ وویل چې یو کس ځان د طالبانو د والي مرستیال معرفي کاوه. دوی هغه سیمو ته نه دي پرېښودل شوي دي کوم چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې دي. وطن دوست همدارنګ وویل چې دوی ورسره خبرې کړې دي، ولیدي چې د لوړ پوړي طالب چارواکو ورته ولیدي چې د سولې د ولسی کاروان د طالبانو ساحې ته به نه نوځي او نه به پرېښودل کیږي. وطن دوست همدارنګ وویل چې دوی ورسره لفظي شخړه کړې ده او طالبانو تور پورې کړې ده چې دا د جنرال جان نیکلسن پروژه ده. دوی ورته چې دا وخت کوم دوی دا ثابت نه کی. همدارنګه وطن دوست وویل چې دوی اوس په ډاکټر بغلان هغه ته کندوز ته تللی دی، هلته له ولس سره ناسته پاسته لري او نن مازدیګر درې بجې به بېرته راځي. د پلخمري له څلور لارې نه به د مزار په لورې حرکت کوي او هلته به خلکو سره ګوري، له هغه ځای نه به بیا دوی له بلخ نه تر هراته پورې حرکت کوي. شبر سبا باید یادونه ور ده چې دغه حرکت چې شاوخوا شل ورځې وړاندې له کابله پیل شوی ده، لوڅې پښې له کابله تر بلخ پورې دوی پلان لري چې حرکت وکړي او په لارې په اوږدو کې هغه ساحه چې خلک دي د سولې کاروان، د سولې غږ او د سولې پیغام ځان سره اول لیکدوي. بله شبر سبا.
بله وطن دوست تاسو ته ونه ویل چې که چیرته دوی بیا د خپل حرکت پیل کړي خو بیا بل ستونزو سره مخامخ شي، بیا به څه کوي؟ آیا په سیمه کې له خلکو سره ارتباط نیولی؟
وطن دوست ویل چې دوی په خپل کوم پلان چې لري او کوم هوټ لري د سولې د پیغام رسول خلکو ته، دوی خپل پلان مطابق به چې هر څومره مخه ونیول شي بیا هم دوی دی خپل د سولې پیغام به خلکو ته رسوي. که څو وارې مخه ونیول شي دوی به خپل هوډ نه اوري، او په دې برخه کې دوی له ولسونو سره غږېدلي دي. هغه کوم د لارې په اوږدو کې ولسونه دي دوی ویل چې څومره موږ تللي موږ ډېر زیات تود هرکلی سوی د ولس نه خوشحاله یو، خو طالبانو نه غوښتنه وکړه چې د دوی حرکت مدني حرکت، د سولې لپاره حرکت، سوله د وطن یو اړتیا ده، او باید دوی ته اجازه ورکړي چې دوی ساحلاندې سیمو ته خلکو ته د سولې پیغام ورسوي، همدارنګه طالبانو ته هم د سولې پیغام ورسوي.
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، په لار کې مثلا د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د دوی تود هرکلی شوی دی، او په بغلان کې هم تر اوسه پورې له ستونزو سره مخامخ نه و. خو کندوز چې په موټر کې تللی دی، څنګه د کندوز کې سایه ونه کړه چې هلته خلکو له دوی سره څنګه چلند کړی؟
ازادي راډیو چې کله دوی له کابل نه حرکت کړی دی، دوی تعقیب کړی دی تر پروانه پورې، سالنګ پورې، بغلانه پورې. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدي چې د سیمې خلک یې دوی ډېر زیات تود هرکلی کړی، دوی ورته راوتلي دي، راغلي دي، دوی ته کړی دی، دوی ښه بدرګه کړی دي. دوی وویل چې د موږ رسمي حرکت چې پلان سره مطابق تر مزار شریف پورې وین تر بلخ پورې و، نو داسې کندوز ته تللي دي. کندوز ته دوی په موټر کې تللي دي. کندوز یو بل پلان ده چې خلکو ته پیغام ورسوي، ځکه دوی بیا هرات خواته ځي. د کندوز خلک هم د جګړې زیات ځپلي دي، نو دوی ته خپل پیغام رسولو لپاره دوی په موټر کې تللي دي. دوی وویل چې نن به بېرته حرکت له کندوز نه له بغلان نه تر مزار پورې پیل کړي. نو دا ویل چې موږ عمومي پلان هو هدف چې مزار خو زمینی کندوز ته ملاړو چې خلکو د سولې پیغام ورسوي.
رحمت الله افغان مننه. و موریدل چې د هلمند د سولې مدني کاروان غړیو مخه د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې طالبانو نیولې ده، د دوی سپکاوی یې کړی دی او بیا وروسته بخښنه ترې غوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پام کې ده چې په روانې سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12 تر 15 پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي. نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی پلاوی هم ګډون وکړي. شغلی عبدالی د مرکې په پیل کې د غونډې پر څرنګوالي او اهدافو رڼا واچوله.
دا ناسته په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی، په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي، او د هند څخه به هم په سلګونو سرمایه‌ګران اشتراک وکړي، او د امریکې او د نورو هیوادونو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایشه کې شول کېږي. هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سرمایه ګذاران او د هغه څخه نور هیوادونو خبر شي. زموږ وزیر صاحبان او رئیس ابجهاد افغانستان به راځي په مختلفو پینلونو کې به دا کښېني، او د افغانستان د فرصتو په باره کې به ګورنرال ته به ګزارش ورکړي چې څنګه په افغانستان کې دوی کولی شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي، او د افغانستان څخه استفاده وکړي تر څو منطقوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري.
استاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پانګونې لپاره؟
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي، خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داخلي غالي د افغانستان، او دغه زعفران، معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته، او په هند کې د مارکیټ فوق العاده ډېر دی. نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه مخابرات کې سمه گزارو سیند په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سمه گزارو سی یعنی د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنیو په مخ کې وړاندې شي او هغوی ته به په دې متعلق چې څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسي او په څه شکل موږ کولای شو دوی ته هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې تمګداري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پنګونو ته تاسې په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پنګونې وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او ریلوې په متعلق، او دغسې د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یا د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کوم کېږي، د هغه د لپاره موږ د افغانستان د حکومت په چې د احاط راځي هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش ورکړي.
ښاغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتی حالت ته په پام سره تاسو به دغه پنګوالو ته څه ډول قناعت ورکوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادو ته منځ کې د امنیت نگاه څخه چلوستو سره مخامخ وي، اما تاسو سره باید ووایم چې ناامنی په دې منځ کې تقریبا په بل هر هیواد کې سمه اندازه موجوده ده، لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپل د منځ کې د فارې یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه په دې ناامنۍ مخ ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منځ کې هیوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امورو کې او دغه سی په منځ کې د نورو هوادو سره د افغانستان په باب همکاري لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنی دا درې اړخیزه همکاري چې افغانستان، امریکا او هند دغه لویه برنامه جوړوي، نو اهداف اصلا د دې امنیت مخه نیول دي چې موږ وکولای شو د مختلفو شرایطو څخه، یعنی د امنیت راوستل تنها په امنیتي امور باندې نه په سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې معنی کې موږ سره کومک وکړو.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی تمه ده چې د هند په ممبئی کې راتلونکې اونۍ نه بله اونۍ په سلګونو سوداګر د افغانستان لپاره په یوې تجارتي درې ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. له افغانستان نه هند ته یو مهم صادراتي قلم میوه ده. د مساحت له پلوه د افغانستان د تر ټولو لوی ولایت هلمند کروندګر وای مڼې خوشی دي خو مرزونه کوي. هغه کروندګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي خو د بیلابیلو مرزونو له امله حاصل ته نه رسیږي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤلین څه وایي؟ په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دی پراپور کې.
عبدالله د بولان په کرهنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې او بلګوی د دې ځان باغ هم لري، خو دل ترغلې دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرزونو څخه ساتلی شي. د کوکنارو او نور نشیتو کو د تولید او قاچاق کوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلال دانه وکړي او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرزونو پاړه پوهاوی تر لاسه کړي. عبدالله د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي، خو اکثره تر حاصل وړاندې مرزونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه د دغه سي میزان سي بس ته د وخت د دې د کې سره تندې سره سخت ګرمې لري، د تندو کې یا شپته بوتو کې یا نور مرزو کې یو مچ مجتوی مچ ورته کې ابس دې بلګریږي کې، او په وخت میزان هم بس تاسو التنو کې وبکمې سی او بوزک ام دې بلګریږي په دغه وخت دې باندې بلګریږي او بلګریږي او نو خاصبې د کیسه
د نشیتو کو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی ورستۍ راپور شي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% نشیتو کې او اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډیر د هلمند څخه دی. حکومت سره لدی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرل ته هڅوي، خو دغه کار په اغیزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې، که څه هم نسبت نور میوو او کرهنیز دانو ته پریمانه نه دي ترویج سوي، خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا 300 دغه باغ کې شپږ ډوله او څو رنګه مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي. خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بېلابېلو آفتونو سره مخ دي؟ د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح سوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرضونه کوي.
درختی چې دی دا اصلاح سوي نه دي، بازار کې اخیستي دي، تصدیق سوي نه دي، د سینالان دي چې هغه تایید او تصدیق نه لري. نو دغه زموږ پروسه چې ده په همدې خاطر ده تر څو دغه خلک خبر شي او پیوند د دغو درختو څخه واخلي، تر څو هغه خپلو درختو کې ولګوي، نو د دوی د مڼې به بیا اصلاح شي. نو دغسې یو ستونزه شته، دا مشکل په دغه ځای کې دی. اصلي
رفیع الله کلام وویل په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبي او منی د موسم مڼې کوي، بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلام د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده، خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و. اما د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانه اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي، چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولاتو ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي. محمود الیاستای، د ازادۍ راډیو، هلمند.
بوسر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان حکومت او په ټوله نړۍ کې مسلمانانو په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالۍ فسخه کېدل ستایلې دي. د هالند د پارلمان یو توندلاري سیاستوال پرون اعلان وکړ چې دا پلان شوې سیالۍ د انسانانو د وینو بهولو د مخنیوي په مقصد فسخه کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شب احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د ګرت ویلډرز پرونی اعلان به په پاکستان کې په تېر د اسلامي ډلو احساسات یو څه غلي کړي؟
د پاکستان د تحریک لبیک ګوند دغه اصلي ګوند دی چې نن یې اعلان وکړ او د دې ستاینه یې وکړه، او دا هغه ګوند دی چې په دې هیواد کې د تکفیر د قانون د انفاذ ملاتړ یې کاوه. دوی نن په اسلام آباد کې وروسته له دې چې دا اعلان وشو د خپلو پلویانو اعتراضي لاریون او مظاهره لغوه کړه. دا وروسته له دې چې د پارلمان د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلډرز د اسلام د پیغمبر د کارتون پلان شوی سیالي فسخ کړه. د تحریک لبیک ګوند د تونلاري رهبر خادم رضوی په مشرۍ د زرګونو فعالانو لاریون چې د چهارشنبه په ورځ لاهور ښار څخه پیل شوی وو، اسلام آباد ته نږدې شوی وو چې د دې سیالۍ فسخه کېدل نیمه شپه اعلان شول. د دې ګوند یو بل مشر پیر افضل قادری خپلو پلویانو ته وویل چې دوی اوس خوریږي او خپلو کورونو ته ځي. د لاریون ګډونوالو چې د دې خبر اورېدو احساساتي کړي وو، د الله اکبر نارې وهلې. قادری وویل چې دا د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره یو مهم ورځ ده او د دوی د بریا څرګندونه کوي. هغه وویل مسلمانانو د خپلو مظاهرو او اعتراضونو له لارې د هغو کفارو مخه ونیوله چې غوښتل یې د اسلام د پیغمبر سپکاوی وکړي. نو هو، سوال ځواب د ستاسو د سوال همدا دی چې احساسات یو څه ښکاري چې غلي کړي دي.
او د پاکستان حکومت په تیره بیا سراعظم په دې اړه څه ویلي؟
له دې اعلان څخه څو ساعته وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د مسابقې فسخه کېدل د پاکستان د حکومت او ولس لپاره لویه او مهمه ورځ ده. چودري په ټویټر په دې اړه د خپل پیغام په پای کې په اردو ژبه پیغمبر ته صلوات هم لیکلی وو. البته له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په یو ویډیویي پیغام کې چې هدف یې ظاهرا د اسلامي ډلو د اعتراضونو غلي کول و، اروپایان د مسلمانانو احساساتو ته په نه پاملرنه تورن کړي وو. نو عمران خان تر اوسه پورې نور وروسته له دې چې دا مسابقه اوس فسخه شوې ده تر اوسه څه نه دي ویلي.
او که چېرته افغانستان ته ورشو، افغانستان عکس العمل تر اوسه پورې څرګند کړي؟
په افغانستان کې په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو غبرګونونه ډیر پراخ و، هم هغه وخت چې د دې سیالۍ اعلان شوی و او هم اوس چې دا سیالۍ فسخه شوې ده، خو د عمومي اعتراضونو په اړه نه هغه وخت او نه اوس تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. ښایي یو دلیل دا وي چې پخوانۍ تجربه تل په دې برخه کې ترخه وه، ځکه په دې ډول اعتراضونو کې عموما ګڼ شمېر ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله پېښېږي. اوس چې دا سیالي لغوه شوې هم د سمدستي پر ټولنیزو رسنیو د دې ستاینه شوې ده، خو په عمومي محفلونو یا په د عمومي اعتراضونو یا د ستاینه غونډو داسې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو له دې مخکې کله چې هغه وخت چې نوې دا سیالي اعلان شوې وه، وسلوالو طالبانو په افغانستان کې پر هلندي پوځیانو د حملو غوښتنه کړې وه، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې اړه د هلند د بهرنیو چارو له وزیر سټیف پلاک سره ټلیفوني خبرې وکړې او له هغه څخه یې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر واسي واسي هڅه وکړي. نو نور غبرګونونه به وروسته معلوم شي چې د جمعې لمونځ ته خلک راوځي، ځکه په افغانستان کې نن رخصتي ده او تمنه کیږي چې چارواکي به رسمي اعلان وکړي. خو ښایي چې په جمعتونو کې د جمعې د وازونو پر مهال د عامو خلکو عکس العملونه ښکاره شي.
تکل صاحب مننه وو موریدل چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالي فسخ شو، پاکستان او افغانستان عکس العمل څرګند کړی دی او ورلمخې هم غوښتي وو چې دا سیالي باید ترسره نشي.
بل اردن خلرو ځان معرفي کوي،
تابعي زموږ پلان شو کېږي د جلی سره،
د اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي، د فیسبوک لاري له موږ سره تماس نه کوي. هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
د چلو د اوبو ستونزه اورس تر بلې په نړۍ کې زیاتې شي، خو ساينس پوهان وی بلې لارې ته مخه کوي. په دې اړه اسمت څاروانه اورو.
څېړونکو وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د تشاک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکره او په اسانه له یو ځایه بل ته وړل کېدای شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه لس ګیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې، له الکتروسپین پولیمریونو څخه په استفادې له هوا اوبه راباسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي، او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتره پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړی او باکتریاوې هم جلا کوي، او د دې معنا دا ده چې خورا پاکې او صحي اوبه جوړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دادی را دو سلامونه وایم. زه د فاریا ولایت غیثار ولسوالۍ د چکته سیمه خبر کوم. کوم چې دغه موسسې کومه کړه دولت موږ سره کوي موږ ته نه راځي. زورواکان خوري، کومندانان خوري، هغه سره ویشي. موږ ته پر پنځوسو کورو باندې یو بجه وړه راغلی، یو بجه وړه نه پنځوس کوره څنګه ویشي څنګه وخوري. په افغانستان کې موږ ته بل څه نه دی پاتې، بیا د ازادۍ راځو. نو دا ازادۍ راځو د لارې موږ غواړو چې دغه موسسې ډېرې دي که د هغې کمې ویشل کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه لالا د کندهار خبرې کوم. د معروف ارغسان پر برابر باندې خبره کوم. د معروف ارغسان پر منچکا باندې زموږ د بند دا څلور کاله کېږي چې خبره شروع ده، او خبره شوې ده چې دلته بند جوړېږي. نو موږ زه خپله تختپل د ولسوالۍ یم، وروره د دغه بند په باره کې موږ تور نور هم تلیفونونه کړي، او دا زموږ پیغام وروره که تکلیف نه وي دغه پیغام نشر کړي، او دغه وړکو چارواکو ته ورسوي چې دغه بند پر برابر دي ځنډ نه کوي. دغه درې ولسوالۍ لکه دامان او تختپل او بولدک دغه درې سره د معروف در رسان پورې دغه پنځه ولسوالۍ دغه بند اباتولی شي.
السلام علیکم، صدیق الله ساحل نیمه ولایت بشه.
زاد ولسوالی وسوسن کما او د ازادي رادیو د کارکونکو ندی رمضان کوم زمونږ دا مشکل له ټلیفون مبارک خبر دا د دې مشکل خلک دې په تشخیص کې او پای طالبان باندې کړی دي او طالبان دا پای څو دا مشکل له کله چې ترې دوی په وسه باندې وي دا مشکل دې سره مشکل ته ونه وام په او دو په خارج کې او څو په یو ځای کې په بل ځای کې پورو سره بات نه لري او اون په تشخیص کې لیکل شوی امکانات دي دا پای دې ته خاص کې چې عوامو لپاره دا یو غټ خدمت دی دا ازادي رادیو کارکونکو نه دې ته موږ د هم پیغام نه شر کې په سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا سجر رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل د دې خبرونه په وړاند پاتې برخه کې د انتخاباتو ځانګړي پروګرام لرو په دې پروګرام کې به دا واوري چې یو شمیر ډلې پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون راشي او مخکې تر دې چې د میزان پاتې وشتمې د ولسي جرګې انتخابات تر سره کیږي باید تغییر پکې راشي د انتخاباتو د خپلواک